جمعه د سمری تر لسمه د اگست څلورمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماښام تر اوسه بچو د خبرونې په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپری شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د کابل ښار د امنیت لپاره نوي تدابیر په پام کې نیول شوي دي او ولسمشر غنی ویلي دي چې هغوی چې غیر قانوني ګټې له لاسه ورکړي نارې سوري جوړې کړې دي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د کابل ښار په دروازو کې د چاودیدونکو موادو د کشف لپاره کمپیوټري وسایل فعال شي. د افغانستان د روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د ټکنالوژي اړتیاوې مشخص شوې او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشه سبا ایران ته ځي. د خبرونو تفصیل. هغه امنیتي مامورین چې د کابل ښار په دروازو کې به د سکن د ماشینونو په وسیله موټر تلاشي کوي سبا شنبه خپل کار پیلوي. د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان هیله لري چې دا اقدامات به د کابل ښار د امنیت له شیګنې سره مرسته وکړي. د ګارنیزون سرپرست قمندان جنرال افضل امان په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې دي چې وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په روانو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیاو مشخصات چمتو شوي او فهرست به راتلونکې اونۍ حکومت ته وسپارل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ وویل چې په دې اړه یې پرون د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره په غونډه کې هم خبرې کړې دي. ښاغلي وریماچو ازادي راډیو ته وویل اوس په حکومت پورې اړه لري چې دا تخنیکي اړتیاوې د تدارکاتو د کمیسیون له لارې چمتو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري.
د رای ورکوونکو د لیست جوړولو ټکنالوژي مشخص شوې ده او موږ په دې ځای کې چې حکومت د ملي تدارکاتو له لارې دغه ټکنالوژي خریداري وکړي او کمیسیون ته وسپاري.
شاخلی بری ماچ هم در رسول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ټکنالوژي د روزونکو د روزنې کورسونه پیل کړي او ډیر ژر به د لړۍ ولایتو ته هم وغځول شي. د هلمند ولایت د ګرش کلوسوالۍ په یخچال سیمه کې تیره شپه د افغان امنیتي ځواکونو یو مرکز ته چیرمه چاودنه وشوه. سیمه ییز چارواکي وایي چې دا حمله د موټر بم په وسیله شوې. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه.
د ګریش یخچال په ساحه کې د امنیتي ځواکونو په سیټه سیرما یو موټر بم شوی دی. امنیتي ځواکونه ساحه ته رسیدلي دي، ساحه یې کنټرول کړې ده تر څو پورې دا مشخصه معلومه کړي چې پېښه څنګه رامنځته شوې ده.
د ګریش امنیت قمندان اسماعیل خان خپلواک اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې په دې پېښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د نړیوالې بخښنې سازمان امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مشر فدریکا موګیرینی ژغ کړی چې ایران ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د بشري حقونو د ټولو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړي. د بشري حقونو د مدافع ټولنې چې په یو راپور کې تهران د خلکو په بیرحمانه ځپلو تورن کړی دی له اروپایي ټولنې همداراز غوښتي دي چې د ایران په وړاندې کلک دریځ خپل کړي. د ایران په چارو کې د امنیسټي انټرنیشنل چیرونکو نسیم پاپایانی میرمن موګیرینی ته سپارښتنه وکړه چې په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعانو د مرکز د پخوانی مشر نرګس محمدی په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو سره د کتنې غوښتنه وکړي. پاپایانی وای موګیرینی باید د بشري حقوقو د مدافعانو د بی قید او شرطه او سمدستي خوشی کې د غوښتنه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویاندې کاترین ری وویل چې موګیرینی به د موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. په پام کې ده چې میرمن موګیرینی سبا شنبه د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د واشنگتن او مسکو اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي او د امریکا د کانګرس غړي له دې کبله ګرم بللې دي. شغل ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له روسي سره اړیکې د پخوا په پرتله تر ټولو ټیټي او خطرناکې کچې ته رسیدلې. شغل ترامپ دا څرګندونې پر روسي د امریکا د بندیزونو د لایحې له توشي یو ورځ وروسته وکړې. د روسي صدر اعظم دیمتری میدویدف د ولسمشر ترامپ لخوا د دې لایحې د توشي په غبرګون کې وویل دا اقدام د ماسکو پر ضد د سوداګرۍ د پوره جګړې د پیل معنی لري. ترامپ هم درس د وګړو د صحیح بیمې د اصلاح پلان د رد په اړه د سنا پریکړې ته د اشاره په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه د کنایې په ژبه لیکلي، تاسو کولی شئ له کانګرس څخه مننه وکړي له هغو کسانو چې ویې نه شوی کړی موږ ته صحیح بیمه راکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو یو جګپوړی جنرال وایي د امریکا پوځ به د روسیې او بیلاروس پر پلان شویو پوځي تطبیقاتو په خورا دقت سره څارنه وکړي. څارونکي وایي په دې تطبیقاتو کې 300,000 سرتیری ګډون کوي. د هوایي ځواک جنرال جان هیلی چې په اروپا کې د امریکا د پوځ د تطبیقاتو مشري کوي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل ماسکو په دې تطبیقاتو کې شفافیت له پامه غورځولی ځکه اجازه نه ورکوي چې لویدیځ څارونکي ګډون پکې وکړي. د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې په تور سمندرګي کې د امریکا او ناټو په وروستیو پوځي تطبیقاتو کې روسي څارونکي حاضر وو، خو روسیې د زاپاد ولس په نوم په دې تطبیقاتو کې لویدیځو څارونکو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. دا تطبیقات پر روانه سپتمبر میاشت کې په پام کې دي. روسیې ویلي چې په دې عملیاتو کې بهرنیو څارونکو ته د بلنې اړتیا نشته او ادعا یې کړې چې له 1,500 کم سرتیري ګډون پکې لري. د خبرونو پای د اساسي رادیو سهارنی خبری مجله په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د کابل په دروازو کې د چاودیدونکو موادو د کشف لپاره کمپیوټري وسایل نصبی شي. موضوع مو د پوځي چارو لوي وختون کې سره شریکه کړي.
دغه دروازه کې چې څوک غریږي په دقیق صورت باندې د دروازې استعمال باندې پوه شي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غني څرګندونه لرو.
ما پر فیصلې لاندې په دې باندې نه ډارېږم چې څوک را نن خطا کیږي 50 کال وخت مې ان شاء الله بیا خیر وي.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو تلفات تر سلو واوښتل. د خبرونه پورستوي کې د ژوند رنگونه پروګرام کې لایو خوستوال سره شخېدلې.
زه اکثرا تللې مې په ځنګلو کې چکر مې وهلای دی، چرمغ مې هم بشکولې دي، ځنغوزي مې هم کړې دي. حیوانات تل تشه قسمه قسم لیوان او هر قسم مغشت حیوانات.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په sadiradio.com کې هم اوریدلای شئ. د کابل په دروازو کې به د سکند ماشینونو په وسیله د موټرو تلاشي پیل شي. د دې لپاره یو شمېر مامورین روزل شوي دي. د دې نویو مامورینو دنده به د سکنرونو په وسیله د هغو موټرو پلټنوي چې کابل ښار ته ننوځي. دا د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې حکومت په پلازمینه کې له خونړیو حملو وروسته په پام کې نیولی دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل د ګارنیزیون عمومي قومندان هیله لري چې د کابل خر په څلورو دروازو کې د سکنرونو په وسیله د موټرونو د پلټنو پایل به په پلازمینه کې د امنیت لخه غنې سره مرسته وکړي. د دې ټکنالوژي د کارولو لپاره موظف مامورین به په تیره د لوړ ټوناژ یا درانه بار لرونکي موټر چې د کابل له دروازو څخه ښار ته ننوځي د سکنرونکو ماشینونو په وسیله په دقت سره تلاشي کوي. د کابل د ګارنیزیون د عمومي قومندانۍ سرپرست جنرال افضل امن تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل د دې کار موظف کارکونکو له روزنې وروسته خپل کار پیلوي. دوی د هغو سکنرونو د کار څرنګوالی زده کړی چې د کابل په دروازو کې نصب شوي. هلته امنیتي تدابیر ټینګ دي او ښایي درې څلور کسان به هغه موټر چې تیریږي په کمپیوټري دستګاه کې ګوري چې نشایي مواد، وسلې او چاودیدونکي مواد پکې نه وي. دا دستګاوی مخکې فعال شوی خو د شنبه په ورځ موظف کسان ورسته و چې خپل کار پیل کړي. انتقاد کوونکي په کابل ښار کې د خونړیو چاودنو لړۍ وروسته د ښار په دروازو کې د موټرو د منظمې پلټنې نشټوالی د دې پیښو یو علت بولي. د ځینو راپورونو له مخې په ګڼ شمېر مواردو کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د کابل پر دروازو له تیرېدو وروسته د ښار په بیلابیلو برخو کې الوزول شوی دی. چارواکي هیله مندي چې د دې سکنرونو له فعالیدو سره به په دې پیښو کې کموالی راشي. خو د امنیتي چارو کارپوهان او له دې ډلې پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر دې وسیلو کار باید صادق او باوري کسانو ته وسپارل شي. ښاغلی امرخیل له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې همداراز وویل چې موظف کسان باید په تخنیکی برخه کې ښه روزل شوي وي.
شرط دا ده چې دغه دروازه کې چې څوک غریږي په دقیق صورت باندې د دروازې د استعمال باندې پوه شي. که څوک په استعمال باندې پوه نه شي امکان لري چې هر موټر او پولیس غنيست.
د اسکنرونو په وسیله د کابل په دروازو کې د موټرو پلټنه د هغې امنیتی طرحې یو برخه ده چې د ولسمشر اشرف غنی له امر سره سم د کابل د امنیت لپاره جوړه شوې او د کابل امنیت قومندان د چهارشنبه په ورځ اعلان کړ. حکومت دا اقدامات وروسته له هغه تر کار لاندې ونیول چې د کابل ښار په ګڼمیشتو ساحو کې پرله پسې خونړۍ چاودنې وشوې. په دې لړۍ کې وروستۍ په کابل کې د عراق پر سفارت برید وو چې په ترڅ کې د دې سفارت دوه افغان کارکونکي ووژل شول. همدارس نږدې دوه میاشتې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني د سفارت مخې ته یو ټانکر بم چاودنې د چارواکو په وینا یو نیم سل کسان ووژل او له 1400 زیاتې ټپیان کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځني سپه دولش پښنې په ټوله افغانستان کې نیول شي او په همدې سپه د ماښام له وو د سهار تر وو آشنا رادیو اوریدل شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وای په افغانستان کې ټول تدارکات ایار شیبی احوا خو چې وارداتي ګټې له لاس ورکړې دي، ناری سوري جوړې کړې دي. شاغلی غنی دغه څرګندونه د پنځن به پروس پارک د سناتکارانو وی جوړې شوی غونډې ته وکړي. تفصیل له کابل د محمد حدیث پردیس پورا پورک.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د صنایعو مادن د خونې په پرانیس ونده کې ویل چې صنعتکاران د هغو لپاره ښه مثال دی چې د شخصي ګټو لپاره د ملي ګټو قرباني کول غواړي. ښاغلی غنی وایي هغوی چې اوس پر وړاندې مخالفت کوي 50 کاله وروسته به د کارونو په اړه ښه ووایي. ولسمشر همدارز ویل چې تدارکات تیار شوي او د غلړې د خلکو په خدمت کې ده، خو هغوی چې چغي وهي وارداتي ګټې له لاسه ورکړې دي. دوی ټول تدارکات تیار شول ترڅو د صنعتکارانو، بزګرانو او میولرونکو په خدمت کې وي. هغوی چې چغي وهي وارداتي ګټې له لاسه ورکړې دي. که څه هم ولسمشر په مشخصه توګه د چانوم یاد نه کړ، خو په همدې اونۍ کې د بلخ والی عطا محمد نور د تدارکاتو پر پروسې جدي انتقادونه کړي وو. عطا محمد نور د تدارکاتو په پروسه کې د پراخ فساد په اړه ویلي، خو ولسمشر غنی وایي د کار فی سبیل الله دی او د چاپ قصه کې نه دی. خاغلی غنی دغه څرګندونه د صنایعو او مادن د خونې په پرانیس غونډه کې وکړي. د خاغلی غنی په خبره د خونه په هیواد کې د صنعت او کورنی تولید د ودې لپاره له حکومت سره چارې لا ډېرې هم غږی کړي. ولسمشر همداراز مالی وزارت امر وکړ هغه بودیجه چې نه د مصرف شوی په صنعتي پارکونو دی ولګوي، څو په هیواد کې د صنعت ودې ته لار هواره شي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه مو په راپور کې واوریدې چې وی ویل د هغو کسانو شخصي غیر مشروع ګټې په خطر کې راغلي دي، نو ورخطه شوي دي او شورې جوړ کړي دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت څرګندونې لرو چې وای د اوبو هغه کړکې چې په ایران کې راغلي دغه هیواد د کورنی سیاست محصول دی او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دغه وزارت د اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمی څرګندونې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. او په روانه خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع لرو چې د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو فساد په څو قضیو کې پلاسر لرلو مشکوک پیژندل شوی دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40 0992 وساو پینز پنزوس.
اساسی رادیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اساسی رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، وړاندې به د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت څرګندونې له ایران سره د اوبو د کړکیچ په ارتباط خبري کړو. خو مخکې تر دې چې دا راپور خپور کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي
د امریکا چاپ د هیل نشرې د جولای د 19 نیټې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت ډلې هغې غونډې ته په اشاره چې پترس کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب په اړه شکایت کړی یوه مقاله لیکلې ده چې نوم یې دی ټرمپ غواړي په افغانستان کې امریکایي قومندان د نه بریالیتوب په خطر لرې کړي د ډونالد ټرمپ اداره له میاشتو راهیسې په افغانستان کې د شپږ کلنې جګړې په اړه د یوې نوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار کوي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ژمنه کړې وه چې دغه ستراتیژي به د جولای تر نیمایي پورې کانګرس ته وړاندې سي خو دا ژمنه یې تر اوسه نه ده عملي سوې د هیل نشرې لیکي جنرال جان نیکلسن د 2018 کال د مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان دی لیکوال زیاتوي سره له دې چې جنرال نیکلسن ډېرې هلې ځلې کړي چې د ولسمشر ټرمپ د اندېښنو لرې کولو په هدف له هغه سره وګوري خو ټرمپ له نیکلسن او د هغه له پوځي سلاکارانو سره نه دي لیدلي د هیل د ان بی سی خبری شبکې د راپور په استناد لیکلی چې تیر میاشت ولسمشر ټرمپ له دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد څخه په تکرار وغوښتل چې جنرال جان نیکلسن د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب له کبله بدل کړي خو د نشرې په لیکنه جیم ماتیس ته جان نیکلسن دفاع کړې ده او وایي د امریکا متحده ایالات له دې کبله په افغانستان کې نه دي بریالی سوي چې یوه سمه ستراتیژي نه لري د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر هم جنرال جان نیکلسن یو پیاوړی قومندان بولي چې د هر ډول ماموریت لپاره تر هغه وړ کس نه ویني د هیل نشرې زیاتوي د جولای د 19 نیټې په غونډه کې ولسمشر ډونالد ټرمپ دا شکایت هم کړی چې د افغانستان د شاوخوا یو تریلیون ډالر په ارزښت طبیعي زیرمو څخه په داس حال کې چې چین ګټه اخلي خو امریکا متحده ایالاتو هیڅ ګټه نه ده اخیستې نیویارک ټایمز رسپانی بیا د افغانستان د جګړې په اړه یوې مقالې لیکلې د افغانستان د روباتیک ډلې د کپتان پلار په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل سو لیکوال زیاتوي د افغانستان د پیغلو نجونو دغه ډله چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې د نړیوالو پام ځان ته واړوه د خپل هیواد لپاره چې نوم یې اکثرا له وینې تویدنې او شخړو سره تړل کیږي د هیلې یو څرک سو د نیویارک ټایمز په لیکنه 14 کلنې فاطمه قادریان په موسکا سره وښودل چې حتی د افغانستان په څیر هیواد کې چې کنجونو ته موقع ورکړل سي او ملاتړ یې وسي نو هغوی پرمختګ کولای سي فاطمه په دغه کار کې د خپلې کورنۍ د ملاتړ خبره په بیا بیا یاده کړې وه نیویارک ټایمز لیکي د سې شنبې په ورځ د فاطمه پلار آصف قادریان په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل سو او فاطمه د تل لپاره د خپل پلار له ملاتړه بې برخې سوه
اساسي راډو په منځني سپدول شپږنوي پټول افغانستان کې اوري د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وای د اوبو هغه کړکې چې په ایران کې راغلي د دغه یواد د کورنی سیاست محصول دی او له افغانستان سره هیڅ ارتباط نه لري د دغه وزارت اداري او مالی مرستيال عبدالبصير عزيمي اساسي راډو ته وویل برعکس د ایران د اوبو د مدیریت له عمله افغانستان متضرر شوی دا سرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د ایران د کرنې د وزیر عالی سلاکار پرې ورستوي کې ویلي افغانستان د ایران په اوبو یرغل کړی دی په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
ورسته له هغه چې ایرانی چارواکو افغانستان په دې تورن کړی چې د دوی په اوبو یرغل کړی د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت دا مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ایران د اوبو د مدیریت لامل د افغانستان چاپیریال ته زیان رسیدلی د دغه وزارت اداري او مالی مرستيال عبدالبصير عزيمي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوبو هغه کړکې چې په ایران کې راغلي د هغه هواد د کورنی سیاست محصول دی له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري خغلی عزيمي زیاتوي له علمی په لوه د افغانستان په اړه د ایراني چارواکو اعتراضونه د پام وړ نه دي
په نحوی مدیریت منابع آب در داخل ایران
هغه وای د ایران په داخل کې د اوبو د مدیریت طریقې له محیطي پلوه افغانستان متضرر کړی او هغه شمیر بندونه چې په افغانستان کې جوړ شوی ډیر محدود دي هغه اعتراض چې د ایران ولسمشر او ایرانی چارواکو کړی له علمی پلوه د پام وړ نه دی هغه چا چې په دې برخه کې اشتباه کړی هغه ایران دی موږ د هغوی په اوبو هیڅ ډول یرغل نه دی کړی
د اوبو
خغلی عظیمی وای هغه بندونه چې په افغانستان کې جوړ سوی ډیر محدود دي او دا د افغانستان حق دی چې خپل اوبو څخه استفاده وکړي. خو د نوموړي په وینا ایران له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې څلوېښت بندونه جوړ کړي او افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه یې ډپ کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ایران د کرنې د وزیر سلاحکار ویلي افغانستان د ایران په اوبو یرغل کړی. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته نه سي پاتې کېدای چې دا څرګندونې د افغان حکومت د مشرانو له توند غبرګون سره مخ سوې. په هرات کې د سلما د بند د بیا رغونې چې کارونه یې پای ته رسېدلي، په نیمروز کې د کمال خان بند، په هلمند کې د کجکي بند د ترمیم چارې او په فراه ولایت کې د بخش آباد بند جوړول د بندونو د جوړېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې بلل کېږي.
آزادی خبری مجله اوري.
په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر زرو وبخشي تر سلو اوښتی دی. په دې هیواد کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د پتشه کال د بارانونو له امله په وژل شویو او ټپي شویو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې د دغه ادارې مسؤولان وایي دغو بارانونو مالي زیانونه هم اړولي دي. د راپورونو له مخې په تیرې اونۍ کې بارانونو تر ټولو زیات زیان په خیبر پښتونخوا صوبه کې اړولی دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مونسون یا پشکال د بارانونو له امله ډېری سیمو کې سیلابونه راوتي چې د چارواکو په خبره په تیره یو میاشت کې لسګونه کسان وژلي او سلګونه ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډیم د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغو مونسوني بارانونو د تیرو پنځه اونیو په اوږدو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 109 کسان وژلي او ګڼ شمېر ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې مونسوني بارانونو او سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانیو ته زیان رسولی دی. د انډیا مې درا پول مخې سګنوي موسمي باران نو سیلابونو لامل په وژل شو یو 109 کسانو کې سوار لس خزي او یو دیش ماشومان هم شامل دي او کاږي چې دغه باران نو تر دې دمه پر خیبر پښتونخوا سربېره په ډېرې سیمو کې د ماشومان او خزو په ګډون یو 130 کسان ټپیان کړي هم دي. خو دغه د روغتي وزارت پړای سند دی ویلي. دغه راپور مخکې کاږي په تیرو پنځه اونیو کې مونسوني بارانونو سیلابونو له امله په وژل شوو 109 کسانو کې د خیبر پښتونخوا صوبې 22، د سند صوبې شپږ، د بلوچستان شپږ ویشت، د پاکستاني کشمیر څلور، د قبایلي سیمو شپاړس او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 11 کسان شامل دي. د راپورونو له مخې په تیرې اونۍ کې د پشکال موسمي بارانونو تر ټولو زیات زیان خیبر پښتونخوا صوبه کې اړولی او د دې صوبې په شبقدر او ورسیر مکلو کې سیلاب راوتی چې د سیمې پر کورونو، دوکانونو سربېره ځینې دولتي ودانۍ او ښوونځیو ته هم زیان رسولی دی. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د سیلاب اوبې کورونو ته نوتی او شکایت کوي چې حکومت په دې لړ کې پر وخت لازم اقدامات نه کوي نو دوی مجبور دي چې په خپل مټلو کورونو او دوکانونو څخه د سیلاب اوبه وباسي. د شبقدر د بازار یو تن سوداګر په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي د قدرتي افتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیل سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه 280 ودانیو ته هم زیان رسولی چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شاملې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي چې د قبایلي سیمو په ګډون پکې په بیلابیل سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړوي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په 2010 میلادي کال د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي ول چې په ټول هیواد کې سلګونه کسان وژلي، تر 2 میلیونه زیات اغېزمن کړي، زرګونه جریب تیار فصلونه له منځه وړي او د دې هیواد نږدې 40% ځمکه لاندې کړې وه.
دغه شیبه مو خبر تر لاسه کړ چې د کابل په شمال کې 14 شوې ده. احمد حنایش لسیم په ټلیفون را سره ده. حنایش صاحب، دا 14 چیرته شوې ده او تلفات څنګه دي؟
دا 14 اصلا د سرچینو په وینا یو انتحاری عمله وو چې په قرباغ کې د یو بازار دی، هلته شفاخانه یو روغتون په بازار کې دی، هلته یو 14 وه چې په دې کې انتحاری ویل شوې ده. عبدالسامی شریفی د قرباغ ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې هغه کس چې انتحاری کړی دی، ځان وژونکي حمله کړې ده، هغه یو شیزینه لباس درلوده او په دې پیښه کې دوه کسان ملکی وګړي وژل شوي دي او 15 تنه کسان ټپیان دي.
هنر صاحب دا پی چاودنه څه وخت شوې ده؟
دا تیره شپه ده، تیره شپه چې ګذر وکړه تیره شپه شوې ده. تر اوسه چا په رسمي توګه دا مسؤلیت نه دی اخیستی په واړه، لیکن د طالبانو لخوا یو خبر خپره شوې ده. هغوی ویلی ده چې په امریکایي پایګاه کې په ګرام نږدې کې د هغوی ترسره کړې ده دا حمله، چې یو تخاري د هغوی هویت هم ویلی وه چې یو ځوان تخار اوسیدونکي وی دا حمله کړې ده چې امریکایانو ته هدف درلوده. خو مګر دا د چارواکي د محلي سیمه ییزو چارواکي وایي دا حمله په قرناغ کې په روغتون نږدې کې شوې ده. ټول هغه کسان چې وژل شوي دي او ټپیان دي هغوی ملکي وګړي دي.
احمد حنایش مننه. اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. یو موضوع لرو البته، د اسرائیل سریزم بنیامین نتنیاهو د فساد په څو قضیو کې په لاس لرلو مشکوک پیژندل شوی دی. په نوموړي په لګېدلو تورونو کې د یوې ورځپاڼې د کمزوري کولو لپاره له یوې بلې ورځپاڼې سره معامله، له شتمنو کسانو څخه د قیمتي توفو منل او ځینې نور موارد شامل دي. تفصیل له احمد تکله.
د اسرائیل پولیس له څو میاشتو راهیسې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه د فساد په څو مواردو کې تحقیقات کوي، خو په دې اړه یې تر دې دمه ډېر لږ جزئیات خبره کړې وو. پرون د لومړي ځل لپاره پولیسو دا خبره افشا کړه چې نتنیاهو د فساد په څو قضیو مشکوک تورن دی. پولیسو پرون شپه د فساد په دې قضیه کې د یو دولتي عیني شاهد د ښکېلولو په مسله کې د روانو خبرو اترو په اړه په یو بیان کې لاند معلومات خبره کړل. په بیان کې ویل شوی دی چې نتنیاهو د تقلب، بډو او له اعتماد څخه د ناوړه کار اخیستنې په ګډون د فساد د جرایمو په قضیو کې ښکېل دی. د صدر اعظم دفتر د دې تحقیقاتو په اړه تل ویل چې نتنیاهو هیڅ راز تخلف نه دی کړی او دا تورونه د هغو دښمنو رسنیو لخوا چې د نوموړي له توندلارو سیاسي نظریاتو سره مخالف دي د ده او د ده د کورنۍ پر ضد د شیطاني دسیسو یوه برخه بلله.
لند خبرونه. هغه امنیتی مامورین چې د کابل شهر په دروازو کې بدسکند ماشینونو په وسیله موټر تلاشي کوي سبا خپل کار پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیا او مشخصات چمتو شوي او فهرست به راتلونکي اونۍ حکومت ته واستول شي. په پام کې ده د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره سبا ایران ته سفر وکړي او د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ ویلي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې. اوسم د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه.
سن الله همت د خوست ولایت د مساخر ولسوالۍ وسیدونکو یم.
خوست کې ډېر ښه ځنګلونه دي، ته پاک لڅوي.
د خوست ولایت اکثر ولسوالۍ د مثال په تور لغه د منګلو د قلندر ولسوالۍ شو، د رنګ د منګلو د مساخر ولسوالۍ د جازي میدان ولسوالۍ همدا قسم د تڼۍ ولسوالۍ غورنې په ونو ډېر ښایسته پوخل شوې دي. ځنګلات لري، منطقه بيخي سړه ده او ښایسته اول لري.
تحصیل د ځنګلونه څه کار اخلي؟
وڅ لرګای شو په غره کې مونږ هغه وو بازار د فاصله لپاره وړي کور ته د سوک لپاره ریګټ چرماخ شول کنه د منګلو په لهجه کې ورته ماټه کم ویل کیږي، ډیر زیات لري.
اکثر زینو کې ځنګلونه لبی خوهل کیږي، په خوست کې څنګه التم د کار کیږي؟
مخ کې څه ځنګلات د خوست نه بهر تړل کېدل، شنه ونه وي هغه وهل کېدل، لبی خه هم یستل کېده. اوس شنه ونه په قطعي سره سره باندې هیڅ ته دی اجازه نشته چې غشنه ونه وي.
تاسو مخ کې ویل تاسو ول ځنګلونه وچ ونه وهي کنه، کله چې وچ پیدا نه کې بیا په تازه نه وهي؟
نه، وچ ونه ډیر زیات وي. مثلا یو شنه ونه وهو په هغه صورت کې چې د بل ونه ته توان مثلا ګن ځنګل وی یو ونه هم نشي کولای چې غاز پر اخواله عمومي کنه، د غیب صورت کې چې ورته ضرورت وي پښنه ونه وهل کیږي.
څنګه شنه ونه وهل سم کار ده؟
نه، دا ډیر ظلم ده او تباهي سبب ګرځي. ول چې قرنه منطقه شنه وي او وطن خيسته خاري هیڅ سره سره کار نه ده.
خپل ځنګل ته دي
زه اکثره تل لایم په ځنګلو کې چکر مې وهلای دی، هم چرماغ مې هم بشکولې دي، ځنګوزي مې هم کړې دي.
کوم شې اندي ځنګل کې ډیر خوخيږي؟
چرماغ ونه مې ډیر زیات خوخيږي.
ځناورم ستاله ځنګلو کې
حیوانات تل تشخیص مخې سم
لیوان و هر قسم غشت حیوانات
تاش دیزی پیدا لیوان هم نخوری؟
موگ سلی سرزو زنوار و وحشیان در دیر وی در ویر و وحشت دور هم وی نموگ در سلی سرزو
سلو سرزی بیای او لی اقا؟
نه دخبل زند دیپا خاطر شکل اکل هم دست پر سر مخمخشی وی بوشوی
خا مننه تاش نه
مننه کور مادن
فرشته مرسل در شون رنگونه پروگرام خپور کرد
آقا می پلار وسیگی نه چه قاتل دخ پل اولاد گرده خرچی که دخ پل اولاد قلب خرچی که آقا به چه رقم دادی ما اولاد سادی
دادی غمجن پیش پاره تفصیل در کورکلی پا پروگرام که در اتو بجو پخ پروانه که آوریده